امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونی مهم سرټکی. د کوټي په سرياب روډ د بلوچستان په هانتون دروازې ومخې ته د پولیس په ټراک د بم په حمله کې یو پولیس اسکر ووژل شو او ولس نور کسان ټپیان شول. افغانستان ته د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د بار درې الوتنې د ازبکستان ترمز خارګوټي ته رسیدلې دي. پام کېده چې ترمز به د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د ویش یو مرکز وګرځول شي. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زرو تنو افغان زده کوونکو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړ شوی دی. د طالبانو په بیا واکمنېدو د تورخم او سپین بولدک لارې څو واره تړل شوي چې ورسره دواړه خواوو ته کسان ایسار پاتې دي. د پاکستان واکمنه ګوند تحریک انصاف مشران وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو لوړېدو له کبله په پاکستان کې هم د تیلو پر قیمتونو یې ډیر اغیز کړی. د خبری خپرونې لیدو لپاره را سره مل وسئ. سړی مشه د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډی وی په یو ساعت خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 14مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپښین 1:00 ده. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل او په خبرونه کې ګڼ شمېر ریپورټونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. خو لومړی زو د کوټه ولوري ته چیرې چې بمی چاودنه شوې ده زموږ سره په خبرونه کې ملګری کېږي حافظ الله ستوری شیرانی. هغوی ته هرکلی وایي. ستړي مشي په خیر راغلی شیرانی صاحب.
سلامونه تاسو ته. ستړي مسي وایي.
ډیره مننه شیرانی صاحب. دغه چاودنه کوم وخت او په کوم موقعیت کې رامنځته شوې ده او د دې تر څنګ یا کومې ډلې د دې چاودنې ذمہواري په غاړه اخیستې تر اوسه او کنه؟
دا چاودنه نن د دوشنبه په ورځ د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې شل بالا څلور بجې د کوټې پر سریاب سړک هغه محل وسپه چې کله هلته د پولیسو ټرک د بلوچستان پوهنتون ته نږدې پر خپل دنده کم سرتیر چې ګمارل سوي وو او د هغوی په ټرک کې دوی هلته ناست وو چې دغه چاودنه سوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ترجمان لیاقت شاوانی په خبره چې هلته په یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړل سوي وو او د هغو چاودیدونکو توکو هغه موټر سایکل چې وو هغه د دغه ټرک د پولیسو د ټرک څنګ ته درول سوي او بیا چاودنه سوي چې په نتیجه کې یو د پولیسو سرتیری وژل سوي او ولس نور ټپي اسوی دی چې په ټپیانو کې دیالس د پولیسو نور سرتیری هم شامل دي. دا وخت ټپیان د کوټې په سیول روغتون کې او د کوټې په پوځي یا سی ام ایچ روغتون کې تر درملنه لاندې دي. د شاوانی په خبره چې دغه پولیس چې دلته ولاړ وو دا د بلوچستان په هنتون چې پر سریاب روډ واقعیت لري د هغه پر امنیت او دلته تر دې یو غړی وړاندې د بلوچک جهتی کونسل او د بی اس او په نامه کوم تنظیم دی د هغوی د غړو لوري یو احتجاج روان او د هغه احتجاج کوونکو د حفاظت لپاره دغه پولیس هلته ګمارل سوی وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د دې ترڅنګ د داخله او د کورنۍ چارو وزیر زیالانګو د دې پیښې غندنه کړې او ریپورت یې طلب کړی چې د دې پیښې پلټنې دی وسی او ریپورت یې دوی ته جمع کړل سي. د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې تخریب غشتونکې په بلوچستان کې د بلوچستان امن خرابول غواړي خو د دوی په خبره چې حکومت به داسې کولو ته پرې نه ژدي.
خپل شیرانی سه په بلوچستان کې یا داسې تر هغري پیخې یا امنیتی پیخې زیاتې شوې دي عام شوې دي او که څنګه او د دې تر څنګ خپل امنیتی چارواکي وخت په وخت په دې اړوند څه وایي؟
بلې یو خدا دې چې د دې پیښې ذمہواري تر اوسه پورې کوم تنظیم نه ده منلی. دا وخت چې موږ دغه ریپورت کوو دغه واقعیا تر دې وړاندې چې داسې پیښې سوي وي د هغوی یا خو دلته مذهبي تندرا وډالې او یا هم بیلابیلې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د داسې پیښو پلا پر غاړه اخلي یا ذمہواري مني خو د دې تر اوسه چا نه ده منلی. البته د حکومت لخوا څخه تاسو کوم سوال وکړي چې په اوس په برتانیا کې دا وخت حالت په داروانو شپو کې د امنیت وضعیت څه ده؟ که ما ته هغه معلومات راغونډ کړی دی غواړم چې دا دیوا وکتل کو وريدونکو ته وروښایو. یو خو د نن ورځې پیښ و چې د کوټې پر سریاب سړک سوی په دې کې یو تن د پولیسو عسکر چې دی هغه وژل سوی ولست پیان سوی. پر یو لسم اکتوبر باندې د کراچۍ ته نږدې د بلوچستان سیمه د هب په هب ښار کې په یو مقناطیسي بم د یو خبریال په موټر پورې شلول سوی و. د پولیسو په خبره چې دا مقناطیسي بم و په هغه کې یو خبریال ځای خبریال وژل سوی و او هغه برید کې دوه نور تنه ټپیان سوي وو. بیا پر نم اکتوبر باندې د اواران په اواران کې پولیسو د سی ټی ډي پولیس یا کاونټر ټریزم په نامه پولیس دی د هغوی له لورې څخه یو عملیات سوی و چې دوی دا دعوه کوي چې څلور وسلوالي وژلي وو او دا د یو کلدن تنظیم غړي وو چې دوی وژلي دي. او د دې ترڅنګ پر 8 اکتوبر باندې په هوشاب کې یو مرموزه پیښه سوي وه چې په دغه کې دوه ماشومان وزل سوي او یو هم ټپي سوي وو. ټپي دا وخت ماشوم په کراچۍ کې تر درملنه لاندې دی. د هغې پیښې پر ضد چې دا دوه ماشومان پکې وژل سوي وو له داتیرو څو ورځو راهیسې په تربت کې او بیا هم په کوټه کې دلته د بلوچ تنظیمونو لخوا او د فعالانو لخوا او د هغه ماشومانو د کورنۍ لغړو لخوا شاوخوا 8 ورځې څخه احتجاج روان وو چې نن هغه احتجاج عدالت په غوښتنه باندې د ختمولو پریکړه وکړه.
ډیره مننه حافظ الله ستوري شرانی صاحب چې راغلی او زموږ سره مداقه ټول تفصیل شریک
ستاسو مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې مو د ملتیات څخه مننه کوو. تاسو پیغامونه هم موږ سره په فیسبوک باندې را روان دي او ډیره مننه چې خپل نظر هم را سره شریکوي د دې خبرونه په اړه. وند او تاسو لیکلي چې غږ نشته خو البته موږ د تخنیکی هم کارانو سره وکړل او غږ ګومان کوم چې اوس به راضی تاسو ته زو د محل د یو بل ریپورت ولوري ته چې افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلی زله شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټه وسلوال بریج شوی دی چې پکې د پاکستان یو اسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمینه امنیتي سرچینو دا پیښه تایید کړې ده وایي چې بریج د شمالي وزیرستان شیوا تحصیل کې د حمید نومي امنیتي سرتیرو په پوسټه شوی دی. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلي زیرې شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسټه وسلوالو برید کړی چې پکې یو پاکستانی عسکر وژل سوی او دوه نور ژوبل سوي دي. د سیمینه امنیتي سرچینو د پیښه تایید کړه او وی ویل د برید د شمالي وزیرستان شوه تحصیل کې په حمید نومي امنیتي سرتیرو پوسټه شوی دی. له کارونه ګرځول شوی ډلې پاکستانی طالبانو تیر شپه د غبرید ذمواري په غاړه اخستې او ویلې دي په شوه کې امنیتي سرتیرو په پوسټو برید کړی او 15 سرتیرو د وژل کېدو دعوی کړې. د سیمه میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې وسلوال د امنیتی سرتیر په پوسټه بریټ کړی چې تر ډیر ساته د امنیتی ځواکونو او وسلوال ترمنځ نشته دوام لرلو او د امنیتی سرتیر جوابي ډزو کې د بریټ پښا تبول شوی دی. سرچینو ویل دی ډزو پېښه کې یو پاکستانی عسكر سیف الله مړ او دوه نور عادل او نجیب ټپي شوی دی چې په علاقې کې نږدې پوزي روختون ته وړل شوی. یو امنیتی سرواکې د نومنه اخستو په شرط ویل دی ډزو وروسته امنیتی سرتیری د پېښې ځای ته رسیدلی او لټون عملیات پیل کړی دی خو د ډزو په پایله کې د وسله والو ته د اوښتې زیات معلومات یې نه ترلاسه کړي او نه تر اوسه څوک په دغه پیښه کې نه فلی دي. د روانې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو د برید کولو دا څلورمه پیښه ده چې پکې اته پاکستانی عسکر وژل شوي. دغه بریدونه د شمالي وزیرستان شواز پینوام او ګړیوم سیمو کې ترسره شوي دي او له دغه پیښو ذمواري لا کارونه ګرځول شوي پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخستې. د نا امنۍ په دې تازه پیښه وایس اف امریکا ډیوا د سیوی پولیس او انتظامیا سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب نه دی ورته ترلاسه شوی. په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکی وتلی خبریال ناصر داوړ وایي د اوسنۍ پیښې دا په ګوته کوي چې وسله والو تیرو پرتله زیات مناسب دي.
داسې مې شک نه ورته چې کامیاب شي ځکه چې دوی به مکمله حسادري غواړي او حسادري ممکن نه ده چې پاکستاني وکړي یا که پاکستانی ورکا اوس خو سوشل میډیا دا ورده نو وزیر سیام خلک هم دې ته تیار نه دي.
په قبایلی ضلع شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا پردینو تر هغه وروسته سیوا شوي چې لا کارونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نور ولی ماسید د زولای په 28مه نیټه د امریکا خبری ادارې سی ان ان ته ویلي وو د پاکستان امنیتي ادارو پر ضد جنگیږي او زیاته کړي وو چې د پاکستان قبایلی ضلع به اونیسي او خپل واک به کړي. د پاکستانی طالبانو د مشر د سی ان ان سره دغه خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې افغانان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته طالبانو کابل او نورې سیمې نیولې دي. په پاکستان کې د بد امنۍ تازه پیښو په اړه د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR مشر بابر افتخار په 18 جولای د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره په ځنګړې مرکه کې ویلي وو ښکارا خبره د وروستۍ پیښې د پولې پورې غاړې افغانستان لوري ته لروانو حالاتو سره تړلې دي. هغه ویلو دا وخت موږ د عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ ډول د وسلوالو منظم نت ورک نشته. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د ډیوی سره د ملتیا مننه کوم چې را سر په خبرونه کې مالیا ساو د خبرونه په دې ځای کې زو د مهاله د یو بل ریپورت مرکه ولوري ته چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دی چې پاکستان د افغانستان استازي توب نه کوي. هغه د خبرو په داسې حال کې کړی چې د طالبانو له خوا افغانستان په 15 اگست ونیول شو او د هغه وروسته پاکستان پر لپسې په نړیواله ټولنه هغه کوي چې د طالبانو د نوی حکومت سره کار وکړي. راځي چې تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د وایس اف امریکا سره د ځانګړي مرکې په وخت وویل چې طالبانو له ځان په نړیواله کچه منلو لپاره ضروری ده چې دوی په هیواد دننه په قانوني توګه وپیژندل شي او طالبان باید لومړی د خپل حکومتوالۍ لپاره داسې بنیاد رامنځته کړي چې پکې لومړی کامی او والی ښکاري او دغه مشروعیت یا د انتخاباتو او یا هم د افغانستان د وضعیت په پام کې نیولو سره د لوی جرګې لارې رامنځته کیدی شي. خاغلی حامد کرزی زیاته کړه د طالبان حکومت باید یو اساسي قانون ولري تر دې چې دغه قانون ارزي هم وي. خاغلی حامد کرزی د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې طالبانو د افغانستان د ظاهر شاه د وختو قانون ته اشاره کړې خو په کار ده چې دغه قانون د یو فرمان په ترڅ کې نافذ شي او بیا د درې رنګ ملي بیرغ تور زرغون سور تر چتر لاندې چې د افغانستان مختلفو قوانینو هغه د لوی جرګو له لارې تایید کړي خپل حکومتوالۍ ته دوام ورکړي. د وی او ای سره په ځانګړې مرکه کې حامد کرزی ویلي د طالبان حکومت یوازې د افغان اولس ته خواهشات تر مخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي هغه کده انتخاباتو په لار وي او که د ولسی جرګې. د نوموړي په وینا افغانستان دا وخت په نازک پړاو ولاړ دی. ولس باید ذمہواري تر سره کړي یو موټی شي او د افغان ولس د خوخي حکومت جوړ شي. هغه ویلي د طالبان حکومت یا د بل حکومت د پاره په خپل ملک کې قانوني حیثیت ترلاسه کول د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندنې د پاره بنیاد وي او حکومتونه د خپل ولس په خوخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي. د پاکستان په اړه پوښتنې په ځواب کې حامد کرزی ویلي پاکستان ته پیغام دی چې ورور هیواد یې دی د افغانستان د استازیتوب هڅه دی نه کوي. د دغې په ځای دی د افغانستان سره غیر پوځي اړیکو جوړولو هڅې وکړي. حامد کرزی ویلي د پاکستان د ولس سره په ولسی کچه ژورې اړیکې دي. د پاکستان نه تمه ساتي چې د لاسوهنې، تندروي او ترهګرۍ ته د ودې ورکولو د لارې دی د افغانستان سره د اړیکو جوړولو هڅې نه کوي، بلکې د ولسي او نړیوالو اصولو د لارې دی اړیکې جوړې کړي. افغانستان به ورسره ښې اړیکې ولري. پخوانی صدر کرزی دغه خبر په داسې حال کې کړی چې د طالبانو په افغانستان کې په واک کې د راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر لپسې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د طالبانو حکومت سره په ګډه کار وکړي. د ستمبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو که افغانستان د پام وغورځول شو بشري بحران به پکې رامنځته شي او اغیزې به یې نه یوازې د افغانستان په ګاونډیانو بلکې هر چرته وي. د طالبانو نه وړاندې د اشرف غنی او د هغې نه وړاندې د حامد کرزی حکومتونو تل په پاکستان تورونه لګولي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خوره یې ورته پناه ورکړې، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. حامد کرزی په افغانستان کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړې چې داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره خطر ده. کرزی په افغانستان کې د داعش د وروستیو ځانمرګي بریدونو یادونه کړې او ویلې دي دا ثابتوي چې داعش د افغانستان د اولس لپاره خطر ده. پکار ده چې سیمه ییز هیوادونه د داعش په ضد جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حکومت په اړه حامد کرزی ویلي د ښځو د کار زینو ته تلل، د جنکو سکولونو او پوهنتونونو ته تلل اړین دي او زیاته کړې ده نړیواله ټولنه که دغه غوښتنه کوي او که نه کوي دا د افغانستان د اولس غوښتنه ده.
دا هم د افغانستان په اړوند زو د یوې بلې موضوع ولوري ته چې افغانستان ته د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د بار درې الوتنې پروازونه د ازبکستان ترمز خرګوټي ته رسیدلی دي. پام کې ده چې د ترمز به د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د ویش یو مرکز وګرځول شي. راځئ چې تفصیل یې د نوشروان قلندر په ریپورت کې واورو.
په افغانستان کې عمومي حالت دا وخت په خاصه توګه د ماشومانو لپاره د تشویش وړ دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال تیرونه په نړۍ غږ کړی او د افغانستان سره د فوري مرستې وکړي. هغوی ته د نغد پیسې ورکړي چې د تباهۍ نه بچي.
د افغان پیپل
که چرته طالبان بدخویي کوي نو د هغې اجتماعي سزا باید افغان اولس ته ورنکړل شي چې وځپل شي. خلک باید په یو حالت کې هم د لوږې له وجې مړه نه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي د افغانانو سره د امداد لپاره درې جازونه د تیرې جمعې په ورځ په فوري توګه د ازبکستان ترمیس خارګوټي ته رسیدلی دي او وای د هفته به دوه نور جازونه هم امداد یوسي چې پکې خیمه، کمبلې، سادرونه او نور مرستې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي دوی په دې وروستیو کې د افغانانو سره د مرستو لپاره 3.5 میلیون ډالر منظور کړي. نور به هم کوي خو باید طالبان نړیواله غوښتنه پوره کړي.
موږ
په دې پوزیشن کې نه یو چې د طالبانو یا راتلونکي بل حکومت سره مالی مرستې وکړو تر څو ونګورو چې دوی بنیادی غوښتنه پوره کوي او د خلکو حقونو ته پوره احترام ولري.
د طالبانو د اطلاعاتو کلتور مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد واسف امریکا ته د یوې خصوصي مرکې په وخت ویلي د شریعت په چوکاټ کې د نننه غوښتنې به پوره کوي.
اوس پورې امریکایانو خپلې غوښتنې مشخصې کړې نه دي. هغه عمومي اندېښنې ښیي د بشر د حقوقو مورد باندې، د ښځو د حقوقو مورد باندې. هغه موږ مطمئن اطمینان ورکوو چې هغه حقوق موږ رعایت کوو چې کوم شریعت اسلامي کې ورته مراعات کول لازمی دی. پر صورت دا د اسلامي علما او کار د سیدغه د خزو د تعلیم او د کار صاحب مشخص کی
د طالبانو ویان زیاتوی د امریکا او د نړۍ د مالیاتی ادارو سره مو خبر روان دي چې دا نه انصافي ده چې د افغانانو پیسې کنګل کړي شوی دي. باید شتمنه اخلاص شي چې افغانان خپل اقتصادي ستونزې هواري کړي. د امریکا د انسټیټیوټ اف پیس سیرون کې ویلیام بورد وای د اساسو کنګل کېدل د افغانانو په اقتصاد اغیز کوي.
زما مطلب دا دی چې د شتمنیو کنګل کېدو سره اصلي ستونزه دا جوړ شي چې هیواد ته د هر قسمه غیر ملکی نوټونو ورتل ودرېږي، نو په دې وجه هر څوک د پیسو په لګولو کې محدود شي، تر دې چې په خپل افغانان هم د افغانستان نوی حکومت په حقیقت کې پیسې نشي چاپ کولی، ځکه چې دا په بهر هیواد کې چاپ شوی.
د امریکا د یو بل سیړنیز مرکز ویلسن سنټر سیړونکي مایکل کوګلمین بیا وایي افغانان د پیسو لپاره د بینکونو بهر په قطارونو کې ولاړ وي.
د دې په نتیجه کې د تیر کال په پرتله دا وخت د بینکونو سره پیسې ډېرې کمې دي. د تشویش خبره دا چې د بینکونو بهر د پیسو راویستو لپاره قطارونه جوړ وي، د دې باوجود چې طالبانو بینکونه پرانستي دي.
تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او ځینې سیمو کې د خوراک ویرې جوړې دي. افغانان هڅه کوي چې ایران ته واوړي چې پکې ځینې نیول شوي او بیا واپس کړي شوي دي. څېړونکو وی او ای ته ویلي دي که د انساني مرستو حالت سم نه شو نو په ملیونونو افغانان به هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي. نوشیر روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا غږ دیو د ګرانو اوریدونکو ولیدونکو، تاسو دغه خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. یو د ملتیا مننه کوو چې په دغه خبرونه کې را سره مل یاست. بیا هم زو د یوې بلې مهمې سیمه ییزې موضوع ولوري ته چې په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زرو تنو افغان زده کوونکو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی دی. د طالبانو په بیا واکمنېدو د تورخم او سپین بولدک لارې څو واره تړل شوې دي چې ورسره دواړو خواو ته کسان ایثار پاتې دي. راځئ چې تفصیل یې د ابراهیم شینواري څخه واورو چې په تیرې خپرونې کې نصر الله خان ورسره غږېدلې او ځینې پوښتنې یې ترې کړې دي. تفصیل به په ګډه سره وګورو.
ابراهیم شنواری صاحب، دغلته د تجارت په اړه باندې ویل کېدل څو ورځې مخکې چې کوم رپورټونه وو چې دغلته مخکې به سړي دېرش غنټې د کابل نه اغستلې چې یو ټرک به را رسېده، اوس پنځه ورځې پورې اخلي. نو زیاتره چې کوم فروټ راځي یا تازه میوې راځي نو د هغې نه اوبه روانې شوې. اوس د تجارت صورتحال څه دی په دغه تورخم په پوله باندې او تجاران څه وایي؟ دغلته چې کوم نور خلک د دې سره تړلي دي هغه څه وایي؟
تجارت په تورخم باندې دوام لري. کله هم تجارت چې په تورخم د لارې تړلای شوی نه دی. خو دا تاسو چې کوم موضوع ته پام راوګرځول، د هغه غټ علت دا دی چې چونکې د چمن پوله تړل شوی ده او د هغه فشار اوس په تورخم راغلی دی. لکه مخکې بعد افغانستان نه چې کومه تازه میوه او تازه سبزیان یا نور چې کوم صادرات وو د واردات وو افغانستان نه، کوم شیان وو چې په پاکستان ته راوړی شو، هغه به د چمن دلارې هم راتله، د خرداشي دلارې هم راتله او د تورخم دلارې هم راتله. خو که موږ څه ګورو، د تېرو څو ورځو راهیسې چې طالبانو د خپل اړخه د چمن پوله تړلې، د هغې وجه نه د تورخم په پوله باندې د پاکستان سره تجارت چې دی د هغې اړخ نه هغه ډېر اضافه شوی دی. نن هم د دغې پولې دلارې تقریبا 491 گاڑی پاکستان ته داخل شوې دي، حالانکه د شمیره به په خوا 150 یا په کم 200 پورې وو او هغه براتل دلته گاڑی. نو چونکه د تورخم په پوله باندې دروازه یو ده، په هغه باندې دغه طرف نه هم گاڑی زی، د هغه طرف نه هم گاڑی راځي، د دغه طرف نه چې زی دغه هم چیکینګ کولای شي، د هغه طرف نه چې راځي نو دغه هم چیکینګ کولای شي. نو چونکه هغه طرف نه د گاډو فشار زیات شوی دی، د او اسې هم په دغه ورځو کې دغه د لهما لسما یو لسما میاشت ده د کال، په دغه کې د افغانستان نه پاکستان ته د فروټو یا تازه میوه او سبزیانو امپورټ زیات شي. نو په دغه وجه باندې په تورخم باندې لوډ زیات شوی دی. او څه الته چې دا ستونزې دي چې ګمرکي ستونزې دي، خو کټه علت دا دی چې چونکه دغه طرف نه چمن پوره ترل شوی ده د افغانستان طرف نه، په تورخم باندې فشار زیات شوی ده، هغه وجه نه دغه ګروکاوټ راغلی دی.
خا څنګه چې تاسو ویل چې دغه تل چمن د پولی نه لوجه په تورخم باندې دغه زور زیات شوه دی او زیاتره ټرکونه په دغه لار روان دي. بیا د پاکستان سفارت دا خبره هم کړې و چې د افغان محصلین چې کوم دي سټوډنټس دي از د کون کې چې کوم د پاکستان په یونیورسيټو کې سبق کوي نه هغه ته لار سم کړې ده. دوی ته مشکلات سو او وس دوی را روان دي پاکستان ته کنه
دغه محصلون تم کوم مشکلات نه و کله چې پاکستان په اتم مئی باندې خپل پوله په مستقله توګه تړلې و د کورونا وایرس د مرز مخنیوي لپاره او بیا هغه نه دوه میاشتې پس په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس چې کوم بندیزونه واغه کې نرمي راوسته شو تقریبا درې سلو میاشتې وړاندې پاکستان د هغه وخت د افغانستان د حکومت په غوښتنه باندې دغه محصلین اجازه ورکړې و. شرط فقط دا و چې دغه محصلین کله تورخم د لیاري راځي یا د کومې بلې پولیس د لیاري نوغو پاکستان ته په داخلي دوه باندې خپل طبي یا صحت معاینه وکړه دا غې نه پس به هغه لس ورځې په کوارنټین کې ساتل شي او دا غې نه پس ته به هغه اجازه ورکول شي چې هغه پاکستان کې هر یو خار کې چې کوم د دوی کالج دی یا یونیورسيټي دی هغه له بزي بیا چې کله په افغانستان کې طالبانو بیا اختیار په لاس کې واخیست دا غې نه پس د لړۍ تر څورزو یا زوونه یو تړل شو اوس چونکې بیا دغه لړۍ بهاله شوې ده موږ چې معلوماتو کړو دغه درې څلور ورځو کې تقریبا څه اویا محصلین د افغانستان راغلي دي او دا هم ده چې دغه نه وړاندې تقریبا اته نه سوه پورې یا زرو پورې چې کوم محصلین راغلي وو هغه ټول خپلو ادارو ته لیږل شوي دي او پای کې خزینه محصلین هم شامل وي.
ډېر زیاته مننه ابراهیم شینواری صاحب د معلومات شریکول.
مننه خوشاله اوسئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
څنګه د امریکای
کې د خپل کار شروع او زه ودا ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. یو بل سیمیز ریپورت هم لرو چې تاسو سره په خبرونه کې شامل وو. افغان خبريالان وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو وروسته د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د اقتصاد او امنیت وضع له خطر سره مخ شوې ده او دوی نشي کولای چې په آزاد توګه خبريالي وکړي او د ځان لپاره ماش وګټي. د خبريالانو په وینا په افغانستان کې که یو خواږن شمیر خزینه خبريالان د ډول ډول ګواښونو سره مخ دي همدارز نارینه وو خبريالانو ته هم ډېرې ستونزې ورپېښې دي. راځئ چې د عبدالرزاق دغه تفصیلي ریپورت په ګډه سره وګورو.
په افغانستان کې د خبريالانو د وظیفو تر سره کولو او د هغې د امنیت په اړه افغان خبريال او لیکوال نقیب احمد تل وایسا په امریکا ډیوته ویل خبريالان د سخت فشار لاندې کار کوي او نشي کولای چې په ازادۍ سره خبرونه ورکړي.
دلته اوس مهال طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځینی خبريالان یا ځینی رسنوال ګواخي یو باندې فشار راولي چې تاسو باید خپل فکر او خپل قلم او هغه د بیان ازادي محدود وساتي. په ځینو سیمو کې خبريالان حتی وهل شوی ته کول شوی دي. تاسو به راپورونه اوریدلی ځینی بندیان شوی دي. اوس هم دغه سیمو مستقیم او نامستقیم فشارونه واردېږي او په همدې برخه باندې ښکارا تاثیر کړی دی. دلته سوشل میډیا یا نور رسنۍ چې کوم دي که غږیزې رسنۍ دي تصویري دي برېښنایی دي حتی دا ټول را محدود شوی دي.
خبريالان وای په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ خزینه خبريالان هم د غواخونو سره مخ دي. په دې حق لا وایس اپ امریکا دی وسره خبرو په محل د افغانستان احمد زئی چې د تیرو دریو کلونو راهسی د میډیا په برخه کې کار کولو هغه وایي یوازې په کابل کې میرمنې په زینو میډیا ادارو کې کار کولای شي خو په نورو صوبو کې میرمنې د خپل ژوند د خاطره نشي کولای چې په رسنو کې کار جاری وساتي.
رسنۍ چې کله طالبان افغانستان یې ونیول اما غورز نه تر سپوري مونږ نه وظیفې تللی او نه د جرأت کول شي چې لاړ شو. دلته هر ورځ یو نفر بل نفر په یو نیم په بل نوم وژل کیږي. یعنی عموما دوی د لوی ګواښ لاندې دي. یعنی دوی ته داسې تهدیدات شته دي که دوی لاړ شي وظیفې ته د هغوی کورنۍ ته لوی تهدید دي.
بلخوا د میډیا د ازادۍ په اړه د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایسا په امریکا ته په رستو کې ویلي چې رپورټران هغه هر څه لیکلي او خورولې شي چې اختیاوي او تش الزامونه نوي. زمون ورسره کوم ستونزه نشته. د افغان جرنالستانو د دفاع کمیټې لخوا شریکل شو معلوماتو ترمخه د او یا سلنې څخه زیاتې رسنۍ د بیلابیلو علتونو لوجي په افغانستان کې وتړلې شوې او همدارنګه دا چې یو زیات تعداد مسلکي خبريالان له هواد څخه بهر ته وتل. په دې حق له د کمیټې مشر موید هاشمی وایس اپ امریکا دی وتوای
په افغانستان کې د نوې اوښتون نروسته ګڼ شمېر رسنۍ د مالی سرچینو د وچېدو له امله بند دي. د خبريالانو د کارکونکو لپاره معاشات نشي برابرولای. د اعلاناتو برخه په ټپه درېدلې ده. بل عمل دا دی چې د اکثریت رسنۍ او مشران هغوی بهر کې پناه اخیستې تللي دي. کارمندان یې دلته بې سرنوشت دي او هغوی د جاب سیکورټۍ د نه درلودو له امله په اندېښنه کې دي او په تشویش کې دي. دریم لامل په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو د کار د کمیدا دا دی چې اطلاعات او معلومات د لاسرسي سخت شوی او ټول معلومات دوی ته په واک کې نه ورکول کیږي.
د افغان جرنالیستانو د دفاع کمیټې مشر وای په افغانستان د طالبانو واکمنې وروسته ټول اساسي قوانین معطل شوي دي. نو طالبان په هیګي چې لدی سره په کم قانون چلند وکړي او نو دوی په هیګي چې د کم قانون لاندې خپل حقونه وغواړي. دی وای باید د اطلاعاتو لپاره د طالبانو حکومت موجوده وخت کې یو قانون وضع کړي چې جرنالستان د هغه تر مخه په ازادۍ سره خبريالي وکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د امریکا غاګ دیوا خبری خبرونه د ګرانو لیدونکو ک یوی لوري ته په کوټه کې نن د بيدرکه شو خلکو اوریدنه د سیول سیکریټریټ په جمالی اډیټوریم کې پیل شو چې په لومړی ورځ باندې د لس قضیو اوریدل تر سره شو دي. اخوا د کراچۍ پریس کلب و مخه ته د بلوچ یک جهتی په نوم کمیټې لخوا احتجاجي مظاهره د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د وزیر اعلی او گورنر دفترونو ته څرمه شوې ده. دا پر لد د دوو ماشومان د وژنې پر ضد د ملاتړ یا یوالید په هدف شوې و چې اکتوبر په لسمه نیټه د ایران پولیس ته څرمه د بلوچستان د کیچ زلې په هوشاب سیمه کې په چاودنه کې وژل شوې و. راځي چې تفصیل د ذوالفقار بیټنی په دغه ریپورت کې وګورو.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بلوچ یکجهتی په نوم کمیټې لخوا احتجاجي مظاهره را جوړه شوې وه. دغه احتجاجي مظاهرې ګډونوالو وینا وه چې د بلوچستان د کیچ ضلع هوشاب سیمه کې کم ماشومان وژل شوي او دغو ماشومانو د جزدونو سره په کوټه کې چې کم احتجاجي پرلت روان دی دغو د یووالي یا ملاتړ دپاره دوی دا احتجاج را جوړ کړی دی. د بلوچ لادرکه شو کسانو لپاره مبارزه کوونکې او د لادرکه شوي تن راشد حسین بلوچ وریره مازی بلوچ ډیوه سره خبرو کې وویل چې موږ د پاکستان ریاست نه نه خپل وسایلو باندې حق وخت نه کوو او نه موږ ته په هغو کې برخه راکوي. موږ د خپلو خلکو د وژلو او لادرکه کولو خلاف مبارزه کوو چې سرونه مو خوندي پاتې شي.
اگر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دہشت گرد ہیں تو ہمارے کل کے پیدا ہوئے بچے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے.
آپ خود زمون د بلوچستان زوانان طرح گرد نے زمون پرنی پیدا شے ماشمان خود طرح گرد نشی کی دلی تا سودی خبر ته پخپل فکر وکي چې ماشمان څنګه بم سره لوبي کول شي. بلوچستان واړو یا ماشمان د قلم او کتاب لپاره تگی گرزی نو وی سره بم لکم خوارات لیشي او بیا زمون د کورونو سلور واړه سنگونو کې د ایف سی کمپونه دی. د فکر خبره ده چې بم په کومه طریقه یا پلار ماشومان لاس تراتلی شي.
په دې احتجاج کې یو بل ګډونوال چې نوم نه خولو په شت دی وسره خبرې وکړي او ویلي چې هر دوام ورځ مونږ بلوچانو سره سناسه ناخوشګواره پیښه رامخته کیږي. مونږ نه پوهیږو چې بلوچ پیدا کېدل زمونږ جرم دی یا بلوچ د انسانیت په معیار د نورو هیوادوالو په ډول پوره نه پریوزي.
بلوچستان کے لوگ آپ کو مسلمان نہیں لگتے اور کشمیر کے لوگ لگتے ہیں.
دا حیرانی خبر ہے چې د کشمیر خلق پاکستان ریاست ته مسلمانان ښکاری خو د بلوچستان خلق ورته مهم ندی. مخکاره غوښتنه ده چې بلوچستان ندی د ایف سی ځواکونه وزي او پولیسو ته دی امنیت ذمہواری ورکی. بلوچستان کې هر راتلونکي ورځ دغه څه پیښې کیږي. مونږ پوښتنه کوو چې بلوچ ځوانانو پرنګ د مونږ وړو ماشومانو وینه هم ارزانه ده؟
دی مهال د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د وزیر اعلی او گورنر دفترونو تر سرمې د هغو دو ماشومانو د وژنې په ضد احتجاجي پر لت روان دی چې د اکتوبر په لسمه د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان د کیج ضلع په وشاب سیمه کې په چاودنه کې وژل شوي وو. اوس مهال دوی د ایف سی پر ضد د ایف آی آر غوښتنه کوي. یادی پیخی پاڑا د کیج ضلع ڈپٹی کمشنر حسین بلوچ دیوسرا خبرو کې ویلی وو د چودنې لذی چې دوی کم شواهد تر لاسه کړي هلته د ملیشی یا ایف سی ځواکونو لخوا د توغندې هیڅ ثبوت نه دی موندل شوی. وای هلته د لاسی بم د چودنې نښې شته او داوا کوي چې ماشومانو په دغه بم لوبې کولې او ځنې چودل شوی دی. د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو وویل چې که د بلوچستان احتجاجي پر لت کوونکو غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د هغو د مړو سره اسلام آباد ته لاریون هم ملاتړ کوي. ذوالفقار بټنای، وایس آف امریکا، ډیوه، کراچۍ.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زین ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې میلمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپلې خوښۍ د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او لا هم د بلوچستان په اړه غواړو چې بل ریپورت تاسو په دې خبرونه کې شامل کو. په سرکاري روغتونونو کې د بنیادی ضرورتونو د نشټوالي لاملونه څه دي؟ د بلوچستان د یو کروڑ شل لکه انسانانو یا خلکو لپاره د ایم آر آی او سی ټی سکین څلور ماشینونه په هغه کې هم دوه خراب دي چې د زړو د ناروغانو لپاره ضروري ماشینونه هم خراب شوې دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
ل کوټه شهر څخه 216 کیلومتر لیري پرتی سیمه لورلای څخه د کوټه سیول روغتون ته راغلی جانان کاکړ وای ل تیرو درو ورځو راهسی په سرکاري روغتون کې په وار وار د خپل ناروغ ایکسری او ټیسټونه کړي خو هر وار یې نتیجه د باور وړ نه وي. وای ځکه مجبور شوی چې په شخصي لباشي کې د خپل ناروغ ټیسټونه او ایکسری وکړي.
کنسلټ ډاکټر ته مشکره کړي دغه د ایکسری رزلټ نه دی سپاد خپل ځای وکړي.
د سیول روغتون د لیبارټری مرستیال مشر نصیب الله کاکړ هم د جانان دا تورونه تاییدوي او وای چې اول خو له دوی سره ماشینان کم دي او چې کوم ور سره په لیبارټری کې ستا هم هغه ډیر پخوانی دي او بل دا چې دوی یوازې تر غرمې پوري د ټیسټونو کولو اجازه وخت او توان لري.
چې کوم ټیسټونو سار مشکو 50% باور دي نو موږ دا وایو چې دا یو سټنډرډ لیبارټری وي باقاعده لکه څنګه چې د اغا خان ملل کیږي په ټوله دنیا کې په کار دا چې زما د سوبیا تر ګردو
ځوان ډاکټرانو د تنظیم وایډي ویان ډاکټر کلیم الله وډیوا ته وویل چې یوازې د ټیسټونو ماشینان نه بلکې د طب د نړۍ ډیر ضروري ماشینان هم په ایالت کې نسته. د کلیم الله په خبره په ټول ایالت کې د ایم آر آی یو ماشین، د سی ټی سکین څلور ماشینان دي په کوم کې چې دوه خراب او ناکاره دي. د زړو د ناروغانو لپاره د انجیوګرافي دوه ماشینان هغه هم خراب.
یو ایم آر آی ماشین په سرکاري هسپتال کې پروت دی، هغه په بی ایم سی کې او د ټیکادار په لاس دي. د دې علاوه چې سی ټی سکین ماشینان سي دي، ستاغه دا ټیم په صبح کې څلور سی ټی سکین ماشینه پراته دي. په هغه کې چې دوه فنکشنل دي، یو د ټراما سنټر هغه فنکشنل دي او یو سي دي د بی ایم سی هغه فنکشنل دي چې د ټیکادار ټیکادار په لاس دی. د دې سیلاوه ماته ته ویلې په صوبه کې دوه انجیوګرافي مشینان پراته دي، هغه یو په سیول کې یو په بی ام سي کې، دا دواړه چې دي هغه خراب پراته دي. دا زموږ چې دي هغه ته یو بوله چې هغه د صوبې تر ټولو غټه غټه مشینري ده، هغه خراب پراته ده.
د ځوان ډاکټرانو د تنظیم ویاند وایي د دې بنیادي مشینانو او په سرکاري روغتونونو کې د دواو د نشتوالي پر ضد دوی له تیرو درو اونیو څخه پر احتجاج دي، او د سرکاري روغتونونو او پی ډیز او اپریشن تھیټرونه یې بند کړی دي. په روغتونونو کې د سرکاري کارمندانو تنظیم پیرامیډیکل سټاف فیډریشن هم د ډاکټرانو د احتجاج ملاتړ کړی دی. د یاد تنظیم مشر جمال شاه وایي حکومت ځکه و سرکاري روغتونونو ته سهولتونه نه ورکوي چې حکومت دغه روغتونونه پرایویټ یا شخصي کول غواړي.
یو یو نیم کال تیرېدو باوجود هغه مسایل پر هغه ځای شو. زموږ بنیادی مسایل دا ټیم چې دی هغه د سرکاري هسپتالو و ټیکداري نظام ته ورکولو په خلاف دی. دویم چې دی زموږ په سرکاري هسپتالو کې د خلکو د ولس لپاره غوښتنې د هیلت سہولیات دي.
د ایالت په سرکاري روغتونونو کې د دواو او ماشینانو د نستوالي د سوالونو په ځواب کې د بلوچستان د صحت محکمې مرستیال سیکریټری نعیم بازی وویل په کار خو چې د ایالت د روغتونونو حالت ښه وای، خو وای چې اوس هم په ټول ایالت کې څلور ماشینان هغه یوازې په کوټه کې ورسره ستا او هغه فعال دي، او په خبره یې دا ماشینان د ناروغانو ضرورت پوره کوي.
موږ سره دوه سټی سکین دي، دوه ایم آر آی دي، دا فنکشنل دی، لیکن خبره دا چې د چزموش په ټرشری کیر هاسپټلز چې بیسیکلی ګر په کوټه شار کې دي، زموش د چې کوم مریضان دي دا غو ضرورت د پرکش اور گورنمنٹ فیوچر کے پلانز لري چې د دې تعداد نور زیات کړي.
برستیا سیکریټری د سرکارو روختونونو شخصي کولو تورونه بی ځای او تشویره وبلله. د کال 2019 د سرشمیرنې یا مردم شماري ریپورت دی چې د بلوچستان ایالت آبادی تر 1,00,000 څخه زیاته ده. له همدې حسابه ل شپېتو لکو څخه زیات انسانانو لپاره د ایالت په سرکاري روختونونو کې یو سیټی سکین او یو ایم آر آی ماشینونه دي، او د ټولې آبادی لپاره یوازې څلور ماشینان. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د سینټ د صحت لپاره ځانګړي کمیټي اندیښنه څرګنده کړې وه چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون د ملک د څلورو سرو ایالتونو په حکومتي روغتونونو کې د بیلابیلو ضروري ماشینانو ترڅنګ د روغتیا سهولتونه د نشتون برابر دي. کمیټي سپارښتنه کړې وه چې حکومت د دې څېړنې وکړي او په روغتونونو کې د یادو ستونزو د حل کولو لارې ولټوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای دیوا، کوټه.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا غ ریپورت تاسو ولیدل. زو د یو بل غږیز ریپورت ولوري ته د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد جوړ مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت اعلان کړی دی چې د حکومت د ګرانۍ پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بل لور ته پیپلز ګوند هم د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کړي دي، خو حکومت ویلي دي چې که په نړۍ کې سیزونه ګرانیږي په پاکستان به کې به هم دغه سیزونه ګرانیږي. بل خوا په پېښور کې د های کورټ وکیلانو اتحادیې هم نن د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده، او په عدالت کې د حاضرۍ څخه یې بایکاټ کړی و. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د مشرانو سره د لیدو وروسته پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل د ګرانۍ په ضد به اولس له میدان ته راوتل وي، او پی ڈی ایم به د خلکو سره اوګه پوګه په احتجاج کې شاملې. هغه ویل دوی د ګرانۍ پر ضد د ضلعو په کچه احتجاجي مظاهره اعلانې.
قوم کو اب گھروں سے نکلنا ہوگا، عام آدمی کو میدان میں آنا ہوگا.
نوموړي ویل په خلکو غږ کوي چې په مظاهرو کې ګډون وکړي. هغه د حکومت په پالیسیو نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د ملک د اقتصادي پرمختیا کچه مخ په لاندې روانه ده، او د تیلو د ګرانولو یادګرنه هم وکړه چې حکومت په څلورو میاشتو کې 8 ځله پټرول ګران کړي، او د 15 جون نه د پټرولو قیمتونه د 10 روپو نه زیات ګران کړي شوي دي. پی ڈی ایم د غنیوکی او احتجاجی مظاهره په داسې حال کې کوي چې حکومت په 14 اکتوبر د تیلو قیمتونه سیوا کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په ټویټر لیکلي د تیلو په قیمتونو سیوا کېدو داسې پروپاګاندا کیږي لکه چې موږ د دنیا په کومه بله سیاره کې یو. کچرته په دنیا کې د تیلو ګیسو قیمتونه په برزي، نو پاکستان کې به هم قیمتونه سیوا کیږي. ټول ملک په سبسیډي نشي چلے دی، نن قیمتونه بردي، سبا به کم شي، نو دلته به هم کم کړي شي. هغه دا وکړي ماشي ستونزې په وقتی توګه دي. د سند کرکلی او ودانیو شوبې په تاریخي ګټه روانې دي. بل لور د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری 13 ورځ په کراچۍ کې د ګوند یوې جلسې ته هم په وینا کې د تحریک انصاف په حکومت او وزیر اعظم عمران خان باندې نیوکې کړي چې څومره وعده یې کړې وې هغه نه دی وفا کړی. هغه ویل د حکومت په ضد به تحریک چلی. د پېښور د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې هم نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د وکیلانو د اتحادیې مشر ایډوکیټ بهلول دیوته وویل دوی نن د عدالتونو نه بایکاټ کړی و. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه ځکه چې ګراني سیوا شوې او ورسره به غربت او جرمونه هم سیوا شي.
روزانہ ہوتا ہے تو رکھے تھے نا خلق آخر اسی سنگا بے کو زندگی گرانا چاہیے جرائم بزیاد کی فاشی بزیاد کی بے حیائی بزیاد کی لیکن یہ غریب چڑھ کر کے روتے ہیں نہیں لال چکی آپ باہر چکی جائے گا نا یا وہ خود کشی کی یا وہ بالکل نہیں نمنگ وہی داشی ہے کہ بچ کر ہی کہ کل کو تک زندگی زندگی ختم نہ ہوشی تو کل پورے ہو کے اور کی سوچ لوں گا.
نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF په وروستیو کې ویلیو په پاکستان کې روان مالی کال 2022 کې 4% د اقتصادي ترقی وړاندونه کوي او ویلیو چې د ګرانۍ کچه به 8.5% او د بیروزګاری کچه به 4.8% وي. د پاکستان حکومت د روان مالی کال قومي بجټ کې د اقتصادي پرمختیا کچه 4.8% مقرر کړې وه. پوهان وای پروان کال کې به ګرانی د دینه نور هم زیات شي او کرن اکاونټ خساره به د 12 ارب ډالر نه هم سیوا شي او اقتصادي پرمختیا به د 4% نه زیاتې.
ارشد مومن وایس اف امریکا بیوا پیښور.
خبرونه دوام لري او بیا هم زو د بلوچستان نه ولوري ته چیرې چې عام خلک د ډیری ګرانۍ څخه سرچکوي وایي چې دوی د ځینو خوراکي توکو د اخیستو توان هم نه لري. د پاکستان واکمنه ګوند تحریک انصاف مشران وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه لوړ شوي دي نو ځکه پاکستان کې هم د تیلو پر قیمتونو یې سخت اغیز کړی. راځئ چې تفصیل په دغه ریپورت کې د نعمت الله سرحدي څخه واورو او وګورو.
دوله ګرانی نه درغله کدا اوس
شپته کلنی ترین خان هر سهار د کور څخه روزانه کول د پاره او بازار ته راوځي. کله په یو ورځ کې 400 روپی پیدا کی کله 1500 روپی خو وس رواني ګرانی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. دی وایي چې دغه وسنی ګرانی په تیر شپته کالو د په عمر کې دنه دلیدلې اوس د حیران دي چې خپل بچان د پاره کم خوراکي توکي رانسي.
پدې شپې ته کال کې ما دونه ګرانې نه دل دل کوس د غوړې د بلواړې شپږ زر پوته ورسېده براولاړ اته زر پوته ورسېده وړولاړ نو زر پوته ورسېدلو دا رقم هر شي برر شي باندې سخت په سخت ګران ډېر سخت څه ډېر دغه ګرانې څه دا در په در وینې انسانان ګرځي بیکاری سناش دلته باډر باندې بدل د عمران خان دا کیسه ده. عوام نه دی دغه سویل کوس عوام دی بازار شوس موږ وکسو.
کڅه هم په دولت کې د خوراکي توکو لوړی بای هلت ځای خلک د تیلو لوړی بای شي خو حکومتي چارواکي وایي چې وسم په پاکستان کې د نورو ملکونو په پرتله د تیلو بای کم دي خو عادي خلک بیا وایي چې په نورو ملکونو کې حکومت د عام خلکو ته د روزانه ګټه کولو سہولیات هم برابر کړی دي خو په پاکستان کې دغه سہولیات نشته. د مدني ټولنې یو فعال غړی بشیر خان وایي چې تیلو قیمتونه په یو میاش کې 2 ځله زیاتیږي نو به د ګرانی طوفان ولی په دولت کې ناراضي.
دلته د خلک سره چې 15000 روپۍ پر مزوري باندې سرکاري ملازمت باندې یا په بل ډیویژن باندې په 15000 روپۍ لګیا دي دا 15000 روپۍ وسته بجټ جوړ ک اوس غریب مسكين په دې کې څو کې نه غریب مسكين باندې په بچی تعلیم کوي نه په بچی باندې کپڑے ورکی نه په دغه ورکی خالی داسې دي تش چې د خالی وچ ډوډۍ او چای دا سره برابرې 15000 روپۍ نه پسیږي.
په دغه روانه ګرانی کې یو طرف عادي خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي خو بل لوري ته دکانداران وایي چې د عادي خلکو قوت خرید کمیدو له وجې د خوراکي توکو خرڅلاو هم کم شوی دی. د چمن سره د شار یو ځای دکاندار نذیر احمد وایي د تیلو لوړو بای سره کرایې لوړې شوی دي نو لازمي به د خوراکي توکو بای هم لوړیږي.
کم چې پټرول ګران سي دلته چې موږ له مال راسیږي پر هغه هر شی باندې اوس پر مال ګاډي غوړي رااله ګاډي والا ته مال څنګه ساده ول پټرول ډیزل پر ما 10 روپی لیټر ګران کی ما ورتل دا به څنګه کیږي ولدا مش پرتی اچو تی به برته پر دبا اچو برته در عوام در زور در عوام وځي پرون چې کم غوړی مش راوړل دا غا سنن اندازن دبا 300 روپی ګران اسو چې پرون په 15000 درې ساو او نن په 15000 400 روپی د 6 لیټر وزن دبا پاکستانی کراس وزن.
په پاکستان کې روانه ګرانی په زید اپوزیشن جماعتونو احتجاجونه شروع کول اعلان هم کړی دی او د حکومت څخه د تیلو او د خوراکي توکو بایره کمول غوښتنه کړې ده. خو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف لوړدوبه مشران وایي چې په عالمي منډۍ کې د کچه تیلو بای لوړېدلو وجه په پاکستان کې دوی مجبور دي چې د تیلو قیمتونه لوړ کړي. خو دوی عوام ته دغه تسلی هم ورکوي چې د خوراکي توکو قیمتونه راکمولو لپاره اقدامات تخصیل پیل کړي دي، ډېر ژر به دغه قیمتونه راکم کړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک آگئی، او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک آگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن ٹھیک آگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو، خپرونه دوام لري او زو د یو بل رپورټ ولوري ته. هر کال د افغانستان له بیلابیل ولایتونو تر پنجاب پورې زرګون افغان کوچیان یا خانه بدوش سفر کوي، او د بلوچستان له قلعه سیف الله، ژوب، موسی خیل، شیرانی او نورو سیمو څخه تیریږي. خو د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې کوچیان تر ټولو زیات د پولیو وایرس اوړونکي یا انتقالوونکي خلک دي. د کوچي ماشومانو د پولیو پر ضد د واکسینیشن لپاره د صحت محکمې لخوا خصوصي موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ شوي دي، او زرګونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوي. راځئ چې تفصیل یې د رفیع الله مندوخیل د ډیوه راډیو او تلویزیون خبریال څخه په دغه ریپورټ کې وګورو.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو تر پنجاب پورې هر کال زرګونه کوچان سفر کوي، او دغه سفر په کال کې دوه واره په مارچ، اپریل او سپتمبر اکتوبر میاشتو کې کیږي. کوچان د بلوچستان له قلعه سیف الله، ژوب، موسی خیل، شیرانی او نورو سیمو تیریږي. د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې کوچان یا خانه بدوش تر ټولو زیات د پولیو وایرس وړونکي خلک یا های رسک موبایل پاپولیشن دی. د کوچي ماشومانو د پولیو پر ضد د ویکسینیشن لپاره د صحت محکمې لخوا خصوصي موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ شوي چې زرګونه کوچي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. کوچان چې اوس له افغانستان راغلي او د ډیر اسماعیل خان او د پنجاب بیلابیلو سیمو ته د تک په حال کې دي، د ژوب په شاوخوا سیمو کې په خیمو او جوګیو کې ژوند کوي. د ژوب او وزیرستان پر سړک دراده لغاړې په خیمه کې ناست شپېته کلن ممجان دوتاڼۍ وایي چې خپل درې ماشومان لري، او د پولیو ضد پار کمپین کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
موږ د افغانستان خلک یو، ډیرې دا شپږ اووه میاشتې تر ډیرې باندې پراته وو، دا شپږ اووه میاشتې هم د لیتېرې کلاسی یو دغه جنکی دا درې کلاسی دی. خدای دې ساتي کول راشي چې ما وروره کوم لو کلاسی ته ورک زه چیرې پراته دې شورې ما وروره دا وسره له یې لون بیراله دواله واري ورکړه مینه په خمو لمبر لیکلې کلام ورځه لیک په خیغه سره د خو جوت.
د ژوب او کټې ترمنځ پر غځېدلې سړک هم خانه بدوش په جوګیو کې ژوند کوي. په سیمه کې د صحت محکمې ټیمونه کور پر کور ګرځي او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په سیمه کې کارکوونکي ایریا انچارج قاسم خان وایي له تیرو پنځو کلونو د ویکسینیشن کار کوي. په سیمه کې ټول شل ټیمونه کار کوي، خو دوه ټیمونه یوازې د کوچانو یا خانه بدوش ماشومانو ویکسینیشن کوي. قاسم خان وایي د خانه بدوش یا اچ آر ام پی کار ځکه ګران دی چې دا خلک ځي راځي، خو وایي هڅه کوي تر هر کور او هر ماشوم پورې ځانونه ورسوي.
ما سره ټوټل شل ټیمان په دیشي کې کار کوي، او خاص کار په اچ آر ام پی کې چې موږ سره دوه ټیمان دلته کار کوي. نو زه خپل دلته چې دی له څلورو پنځو کلو زه په دیشي کې کار کوم. نو کار دی ډیر ګران کار دی اچ آر ام پی، وجه په وجه دا دی چې دا کورونه ځي او راځي. نو موږ خپل کوشش دا کړ تر ننه پورې دغه کړی دی چې موږ دا یو کوچنی نمبر ځان دی پاته سوی، او د دې چې دی موږ ډور مارکینګ خدا شي نسته، خو موږ د دې چې دی پر دا خیمه باندې چې دی پر دې باندې چاکینګ باندې کوو، او چمان چې دلته دوه چمان دلته کار کوي، عمر چې دی پنځه ورځې چې دی مسلسل دلته کار کوو. موږ کوشش نه غواړو چې هر کور پورې ورسېږو، تر هرې خیمې پورې ورسېږو، تر هر کوچنی پورې موږ دا ویکسین وکړو. په خو رفیوزل زیاته وو، د خلکو لږ ځین جوړ شوی دی، راغه شوی دی چې دا خلک چې دی خپل ویکسینیشن چې دی هغه اوس کوي، او د روټین ویکسینیشن هم کوي، او دغه د پولیو ویکسینیشن هم دا چې دی د رسمان خان پرور باندې هم راځي، د کیپیکی له خوا هم راځي، ولی ژوب چې دی شاخوا بارډر لري، او د افغانستان له خوا هم راځي. لسین د زاده ګرمي کې لسین د زام خلق راځي. موږ ټیم چې دی خپل روټ میپ موږ کړی دی، ټیم چې دی پر خپل روټ میپ باندې کار کوي، نو له هغه له وجه چې دی میسینګ د زانه کوي، نو موږ دا ایرین چارج یو سیمو او ټیم چې دی اول د دې چې دی نقشې موږ جوړ کړی دی، دا ټوټل زاینم جوړ کړی، پیکټان جوړ کړی، پیکټ مطابق چې دی خپل کار کوي، ټیم کار کوي، نو دوی ځبه میسینګ نه کوي.
د ژوب د صحت محکمې چارواکي وایي چې د کوچي ماشومانو د ویکسینیشن لپاره له قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان څخه د راتلونکو کوچانو لپاره په ګومل سیمه کې، له خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان څخه د راتلونکو لپاره په داناسر، او له افغانستان څخه د راتلونکو لپاره په کمردین سیمو کې ترانزیت او بارډر پوینټس جوړ شوي، او د تګ راتګ پر مهال ماشومان د پولیو ضد ویکسین کېږي. رفیع الله مندوخیل.
لری وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو، اکتوبر میاشت په ټول نړۍ کې د سینې د سرطان په حکله د آگاهۍ خورولو په توګه لمانځل کیږي. پاکستان کې د څېړنو تر مخه لسو کې یوه ښځه د سینې د سرطان خطر سره مخ وي. خو د پېښور د خیبر ټیچنګ روغتون د سینې د سرطان ماهره وایي چې په لسو کې اووه ښځې په دغه صوبې کې د خطر سره مخ دي. راځئ چې د مدثر شاه څخه تفصیل واورو.
د پاکستان د غخان یونیورسټي اسپیټال د سیړونو تر مخه پاکستان آسیایي هیوادونو کې د سینې د سرطان په حواله تر ټولو مخکې دی. سیړنه وايي لسو کې یو زنانه د سینې په سرطان د اخته کېدو اندېښنو سره مخامخ ده. خو د پیښور د خیبر ټیچنګ روغتون د سینې د سرطان ماهره ډاکټر ارم صابر علي ډیوا ته وايي پښتونخوا کې د سینې په سرطان د اخته کېدونکو زنانو شر د دې نه هم جگه ده.
90,000 خزه چې کم دي 90,000 نوې کیسز بریسټ کانسرز رپورټ کیږي. دا چې کم دي تقریبا 1:9 دا شرا جوړیږي. خو زموږ په خیال چې کم فیګرز موږ دلته خپل هسپتال کې ګورو، خپل صوبې کې چې کم ګورو، نو تیر کال موږ چې کم سکرینینګ پروګرام رن کړو هغه کې موږ 1200 مریضان وکتل او تقریبا 83 پکې موږ کینسرز وکتل. نو دا خبره چې کومه ده، دا خو 1 in 7 ته رسی لکه سات خزو کې یو خزه تا زموږ صوبه کې کینسر شکایت کې دي شي.
زیاتې لري پرتو سیمو کې اکثره زنانې د سینې د سرطان نه ژوند لاس ور کی، خدا غي اندراج هیڅ قسمت طبي سیډونو کې ونشي. نو دلته په هان ویره سرګندای چې دا شربلا نور هم سیوا وی. ډاکټر ارم وای د سینې د سرطان کم سرګند علت نه دی معلوم، خو په نړیوال کچ سمره سیډنی شوی دی هغه کې موروثیت د بدن زیات غټواله او د ورزش نه کول، د الکوهل او تماکو استعمال او خپل ماشومان ته پي نه ور کول شامل دي. بل پلو ته د خیبر ټیچنګ روختون د ریډیالوجي څانګې مشرف پروفیسر ډاکټر حنا ګل وای وړاندې به زنانه او د سینې د سرطان نه ژوند بایللو، خو اوس که د دې علاج لومړۍ مرحله کې وشي نو سل په سله مرض ختم شي.
نن سبا خو دومره ښه علاجونه راغلو چې کدا سیلف اسسمنت کې ارلی ډیټکشن وشي کنه سټیج 1 یا 2 کې ونیول شي، نو ډیر زیات ښه علاج دا ملک کې ډیر زیات ښه مغر غلي ډاکټرانو ډیر high standard the world wide summer standard da ge mutabik ilaaj kiye no dear life survival we like even the same 100% cure she no dei ta pakar da che early detection zan khyal se zan examine kai aur da kal pakal da dalta screening tarazi
وای اکتوبر د سینې د سرطان په حق له د پوهې بیدارولو میاشت ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د پاکستان هم اکثر روغتونونو کې د ډومبی اکتوبر نه یو درشم پورې د زنانو ویړیا معاینه کیږي. ډاکټر حنا ګل په ټولو زنانو غږ کوي چې سینې یا ترخونو کې غوټي وویني، درد احساسي سینو کې ناڅاپي غټواله یا وړوکواله وویني، نو په سمدستي توګه د ماهر ډاکټر سره رابطه وکړي. وای د دې هیڅ کله دا مطلب نه دی چې هر غوټه به سرطان وي، خو د دې فیصله به ډاکټران د معاینه نه پس کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، ای خبر.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی
VOA دیوا.
لدی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. تاسو په دغه خبرونه کې د سیمه او نړۍ حال او ځینی تفصیلی ریپورتونه متاسفه د افغانستان په تړاو هم وړاندې کړل. که تاسو دغه خبرونه نه ویلی درې نو کولای شئ چې په خپل کور کې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې بیرته په تکراری بڼه هم په دیش ټی وی باندې وګورئ او د ډی وی په فیسبوک باندې به هم دغه خبرونه وینئ. تاسو هلته هم کولای شئ چې ولاړ شئ او دغه خبرونه بیرته سره وګورئ. د دې خبرونه کوربنه زه منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین تاسو ښه اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.